دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستون کې سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ د کپ په 15مه چې د مارچ 14مه کېږي د افغانستان په باب په خپله فوق العاده غونډه کې د دوو جلا جلا پریکړو په ترڅ کې د رایو په اکثریت د 12 میاشتو لپاره په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د ماموریت موده وغځوله. د دغه نړیوال سازمان د ماموریت موده نن د جمعې په ورځ د مارچ په 18مه پای ته رسېدله. 2023 میلادي کال د مارچ تر 18مه پورې تمدید شو. همداراز د امنیت شورا د افغانستان د برحاله چارواکو او د ملګرو ملتونو مربوطو او نورو بهرنیو سازمانونو ترمنځ د مؤثر طرز العمل په خاطر د یوې مستقلې ارزیابۍ پریکړه هم وکړه. په افغانستان کې د یونما د ماموریت د مودې د غځولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا شپږ لمبر مسودې متن د امنیت د شورا دوو دوراني غړو جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډه د امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې کړو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالې میرمن نانسی رابرټ وډ په خپله وینا کې د افغانستان وضعیت ته په کتو وویل چې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په خاطر په هغه هیواد کې د یونما رول مهم دی. د چین استازي هم د یونما د رول د ستایلو تر څنګ ویل چې په افغانستان کې د یونما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي سوکالۍ او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یونما نه غوښتل چې د دغو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د متوازن چلند غوره کړي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي ویل په افغانستان کې د یونما ماموریت حیاتي دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د امنیت د شورا د غړو لورې د رایو په اکثریت سره د یونما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورسوي چې نړیواله ټولنه تر څنګ ولاړه ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د یونما د ماموریت د تمدید ستاینه وکړه. د امنیت د شورا په پریکړه کې د افغانستان د خاورې د بشپړتیا د ملي یووالي او د افغانستان د ولس سره په دوامدار ملاتړ تاکید شوی. همداراز په دې پریکړه کې په متداویم ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مربوطه ادارو او پروګرامونو د حضور په اهمیت تاکید شوی دی. د همداراز په دې پریکړه کې د ملګرو ملتونو په سرمنشي غږ شوی چې په هر دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په ځانګړې توګه د یونما د مینډیټ د تعمیل په اړه دی په هر دریو میاشتو کې د امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. ویل کېږي چې تیره شپه د عراق په شمال کې د کوردانو د یوې یاغې ډلې د غړو په شمول څو کسان د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي دي. اس 350 یورو کاپټر ډوله دغه هلیکوپټر د عراقي کوردستان د دوحک په سیمه کې راولوېدو. جنوبي کوریا او جاپان د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې دواړه به د خپل منځني تشنج د کمولو کوشش کوي. دا پریکړه په توکیو کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس او جاپان د صدر اعظم ترمنځ د ملاقات او څو ساعت وروسته له هغې وشوه چې شمالي کوریا د اوږده واټن یو بل توغندی وارکو. د فلسطیني مطبوعاتو د رپورټ سره سم اسرایلي عسکرو د لویدیځ غاړې د جنین په ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ویشتلي او وژلي دي. په عین وخت کې په اسرائیلو کې د صدر اعظم بن امین نتنیاهو د حکومت په خلاف د مظاهرو لمنه پراخه شوې. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس پرون د پنځشنبه په ورځ له تل ابیب نه رپورټ ورکړ. 13 اونۍ په داسې حال کې چې نتنیاهو له اروپا نه بیرته اسرائیلو ته راستنېدو په لسګونو زرو خلکو د تل ابیب د نړیوال هوایي میدان شاوخوا سړکونه بند کړل. نوموړی مجبور شو چې په هلیکوپټر کې له هوایي میدان نه خپل دفتر ته ولاړ شي. داسې حال کې چې د سوډان فوځي مشرانو ملکی حکومت ته د قدرت د انتقالولو ژمنه کړې په هغه هیواد کې سیاسي بنبست همغسې روان دی. او داسې ښکاري چې فوځي مشران لا تر دې دمه ملکیانو ته د قدرت د ورسپارلو لپاره چمتووالی نه لري. په عین وخت کې سوډان وایي چې لویدیځو هیوادونو د سخت اعتراض باوجود په پام کې لري چې د افریقا په نیمه وچه کې د روسیې د سمندري پوز یوې غټې اډې ته ځای ورکړي. او امریکایي میلیاردر او فیلانتروپیست بل ګیټس دا پیشنګوی کړي ممکن چې د بشریت لپاره به په راتلونکي وخت کې بل غټ پینډمیک او با بایوټریزم په وسیله رامنځته شي چې د ډبلیو ایم ډی یا د ډلیزو وژنو د وسلو د استعمال او یا د کوم میکروبي ارګانیزم په وجه رامنځته شي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په داسې حال کې چې سوډیم د انساني اعضاو او اعصابو د سالمیت او د انسان په بدن کې د اوبو او منرالونو ترمنځ د تعادل په برقرار ساتلو کې حیاتي اهمیت لري. هر کال په نړۍ کې تقریبا 2 میلیونه خلک زیاتې مالګې د استعمال په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا
خبرونه اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی برا سوډي رپورت چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د جنو پز دکړو د بندیز لګولو وروسته د دینی مدرسو شمیر زیات شوی دی. د فرانسې خبری اژانس وايي په کابل، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې د شومنځیو ځینې زده کوونکي اوس یوازې مدرسو ته ځي او دیني زده کړې کوي. یو شمیر زده کوونکي وايي د راتلونکو لپاره یې هلي مړاوي سوي دي مسلکي زده کړې وکړي او د خپل خوښ مسلک زده کړي، خو په مدرسو کې یوازې دیني زده کړې کوي. طالب چارواکي وايي شپه او ورځ فکر کوي چې د مدرسو شمیر زیات کړي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
لپوهنتونه تر مدرسې حسنا په کندهار کې د طب پوهنځي محصله وه، خو پر تحصیل تر بندیز وروسته په مدرسه کې د دینی ښوونکي په توګه دنده پیل کړې او شاوخوا دیرشو نجونو ته قرآن کریم ورزده کوي. وخت د طالبانو رسېدو سره په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر په بې ساري توګه زیات شوی دی. حسنا وایي پوهنتون کې کولی شول چې خپل راتلونکي جوړه کړي او له خپلو حقونو خبره شي، خو په مدرسه کې راتلونکي سرګند نه ده. خدای یوازې حسنا نه ده چې دینی زده کړو ته مخه کړي. وروسته له هغې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، زیات شمېر نجونو مدرسو ته مخه کړي او اوس دینی زده کړې کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي یلدا د ښوونځي په ټولګي کې اول نمره وه او اوس یې په 15 میاشتو کې قرآن کریم حفظ کړی دی. وایي مدرسه ورسره مرسته نشي کولی چې ډاکټره شي، خو زده کړو ته دوام ورکوي.
د ډاکټر شتنو خو هیڅ کومک کده نه میتونه وختره که وختره از طریق مکتب پیش میره. مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است به خاطر بالا رفتن سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است به خاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې په کابل، کندهار او یوش مې نور ولایتونو کې ځوان نجونې د دینی عالمان تر څار لاندې دینی زده کړې کوي او قران کریم زده کوي. نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوي شوې دي او دوی به د خوښي وړ مسلک زده نه کړي، خو د اوس لپاره کولای شي په مدرسو کې دینی پوهه لوړه کړي.
خب ما زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی می داشته باشم، همیشه با خود امیدواری می داشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شوه، شاید درسای مریضی هم که در پیشتر بره، شاید داناییم بیشتر شوه، ولی هیچ وقت امیدوم از دست نمیدوم.
در فرانسی خبری آژانس وی پنره که یوش من مدرسی لو اورپک سره تړاو لري. د طالبانو زیات شمیر مشران په پاکستان کې د حقانیت دارالعلوم چې د جهاد په پوهنتون مشهور دی فارغ شوي دي. طالب چرواکی وایي شپه او ورځ په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي، ځکه دای د حکومت پالیسی ده.
مدرسې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسی دا مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې څخه وتلي دي.
خو یو شمېر دینی عالمان وایي د مدرسو او دینی زده کړو تر څنګ د عصري علوم زده کړې هم اړینې او لومړیتوب لري.
مونږ فعلا د اوس شرایطو کې د عصري علومو ضرورت دا اولویت بولو، چې دې لپاره باید کار وشي دنیا پرمختګ دی چې اسلام وروستو پاتې نه شي او عقیده او دیني علوم خو زمونږ هغه په فطرت کې مونږ ته باید رازده وي مونږ په دغه عقیده مونږ دام اسلام دی هغه زمونږ لپاره اولویت په اوس شرایطو کې د عصري علومو پرېښودل دا د ملت سره جفا ده داسې امکان نه دی چې ملت په مخ ته لاړ شي
طالبان تل وایي چې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو بندیز تر امرسالی پورې دی خو کارپوهان وایي چې د طالبانو د تیر ځل او واکمنۍ څخه تجربو ته په کتو د امرسالی پای ته رسیدل ناشونی ښکاري وحید فیضی امریکا غږ
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ
قدر من اوریدونکو د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د شوزو د درناوي میاشت بلل سوی ده په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د شوزو په لاس راوړنو او ننګونو بیلابیلې غونډې کیږي په ځینې اسلامي هیوادونو کې په شوزو لګول سوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هیوادونه او آی سی په اسلام کې د ښځو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړې وه زموږ همکاري نظرانی یوسفزی دا غونډه تعقیب کړې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړي چې منی پوره کړي بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هیواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغی زو کړی خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پریږدي د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې مانوي په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د خځو حقونه تضمینوي نو هیڅ ګروپ ته هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي
پا افغانستان کې د خزو او بشري حکومت په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د خزي په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان د خزو او جنو په وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده
زه غواړم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي ما په ټول هیواد کې له خزو سره خبرې کړې دي او هغوی وایي چې دا د طالبانو نظریه ده افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویاړ د مسلمانانو په توګه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي
امری په نړیوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړي د افغانو خزو ملاتړ وکړي
افغان میرمنې د خپل مسلمان خوندو او ورونو نغواړي چې له دوی سره ودرېږي د اسلامي نړۍ له مشرانو نغواړي چې د دوی ستر څنګ ودرېږي کاش دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو موږ باید دوی په دې ډول غونډو کې شامل کړو چې خپل پیغام په خپل ورسوي
دا سې خای چې په خصوص د طالبانو لخوا په لګول شو محدودیتونو نه ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خوا ته دي د متحده عربی اماراتو په استازیتوب ریم الهاشمی وویل چې په داسې وخت کې چې په افغان میرمنو بندیزونه دي او هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري خو په کار ده چې ټول د هغوی لپاره غږ پورته کړي
مونولوث.
څرنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای، نو موږ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو غندنه کوو، او موږ باید د اسلام دغه ډول تشریع ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو سیستماتیکه سرغړونه کوي، لکه څنګه چې موږ په اسلام کې د ښځو د حقونو او رول لپاره راټول شوي یو. موږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندوو او د دوی غیر معمولي زړورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیالي سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
مسلمانو ښځو په تاریخي لحاظ په اسلامي تمدن کې لویه ونډه اخیستې ده، خو په افغانستان کې موږ د ښځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د ښځو پر وړاندې تبعیض دی.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د ښځو د حقوقو اړوند په خپلو پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د حقوقو ورکولو ته ژمن دي، خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خوني چارواکي وايي د پاکستان اوسنۍ اقتصادي کړکېچې د افغانستان ستر تجارتي شریک دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړې. زیبا خادم په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوز سره مرکه کړي.
خانجان الکوز صاحب، د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د خونی چارواکي وی چې د روان کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي، او وی چې په اول لسمیاشت کې د یو میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات شوي دي. د دې اصلي وجه څه ده چې دا غسی یو حالت کې چې په ملک کې ګورو چې څومره فقر او بدبختی ده، صادرات یې چوي دي.
بله، دا دقیقه ده چې موږ صادرات زیات شوي دي. کوم راپور چې وزارت صنعت او تجارت ورکړی دا دقیق ده، او د دې علتونه دا دي چې یو خو په پاکستان کې سیلاب راغې، هغه سیلاب په اساس باندې ټول سبزي او زراعت خراب شو، نو زیات صادرات زمونږ د زراعت او د میوه پاکستان ته وشو، خصوصا د پیازو، د کچالو، د رومي، د بادرنګو، د ډېر زیات سبزیجات لاندې. دویمه خبره دا ده چې زمونږ معدن اوس پاکستان ته ډېر زی، نو په دې خاطر باندې پاکستان ته زمونږ صادرات واقعا زیات شوې دي، د پاکستان هغه کم شوې دي. او د پاکستان د صادراتو د کموالي علت دا ده چې هغه یو څه مشکلات په صادراتو کې دي، د بانکي سیستم دی، پیسې نه انتقالیږي، نو په دغه خاطر باندې د دوی صادرات راټیټ شوي دي د پخوا په نسبت، اما زمونږ صادرات واقعا دي چې اضافه شوي دي.
مننه الکوزه صاحب. دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان ویلي دي چې د پاکستان نه واردات کم شوي دي، دا بل اړخ دی. د وارداتو د کمیدو اصلي وجه څه ده؟ افغانستان خو یو مصرفي هیواد دی، څنګه امکان لري چې دا د پزان بسیاوي او واردات کم وي؟
بل یو واردات خو کم شوي دي، یو خو په مجموع کې د افغانستان مصرف په ډیرو اوس په امارات کې مصرف کم شوي دي عمومي په مارکیټ کې، یو علت دا کېدلی شي. دویم علت دا ده چې منګه یو ته د اجناس چې په پاکستان نه راوړل، خصوصا غذایی مواد، هغه موږ اوس ټول د اسیا میانه نه راوړو. هلته ارزانه دي، په قزاقه او پروس کې ارزانه دي، تیل او ټول شیان، منګه ساختمانی شیان او خوراکي مواد، که وړي دي، که اوړه دي، که غنم دي، دا ټول منګه د قزاقستان او روسیې نه راوړو. دریم خبره دا ده چې پاکستان په دغه بانکي سیستم کې یو مشکل افغانانو ته جوړ کړی چې ټیټی نه کوي او پیسې نه انتقالیږي، نو پیسې په ډیرو مشکلاتو انتقالیږي، یا په حواله باندې یا په بل څه. یو څه په خپل قوانینو کې سختوالی راوستلی دی، نو دا بل علت دی چې د پاکستان واردات کم شوي دي. په څنګ کې به د ایران واردات زیات شوي دي، ایران واردات زیات دي چې هلته هغوی سهولتونه جوړ کړي دي، تعرفې راښکته کړي دي، نو په دغه خاطر باندې د پاکستان واردات کم شوي دي. وزارت صنعت کومه خبره کوي دا دقیقه ده.
کرد ودان الکوزه صاحب محترم پاکستان کې چې د کوم اقتصادي بحران راغلی دی چې رپورټونه وایي چې دغه د اسعارو یعنی خارجي اسعارو زیرمې سلور میلیارډ ډالر ته ټیټ شوې دي د دې اقتصادي بحران اثر په افغانستان کې په بازارونو کې په نرخونو او د لوس په ژوند باندې څومره د احساسې په فکر تاسو خو ارزیابي کوي یالته مهرباني
بله او چون پاکستان زمونږ همسایه ده او موږ په اقتصادي لحاظ باندې ډېر لوی شریک مو یو وخت کې د 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم کې واردات لرل او الته زمونږ ډېر مهاجرین اوسېږي هغه الته سرمایه گذاری کړې ده الته سرمایه گذاری ټوله په کالدارو ده او د بل طرف ته زمونږ په سرحداتو کې په چلويخ کال کې کالدار ډېر زیاته په غټ اندازه باندې وګر چې اوس د افغانستان بانک ورته تدابیر نیولې دي کالدار کاملا بند ده په افغانۍ باندې هر څه تبادله کیږي مګر په همسایه کې چې بحران راشي تبان په موږ باندې تاثیر کوي بې تاثیر نه ده زمونږ په بازارونو باندې منفي تاثیر کوي اما په هغه اندازه باندې چې خپل په پاکستان کې دا تاثیر شوی دی په دغه اندازه په افغانستان کې خوشبختانه نه دی
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شی
دا هم څو نړیوال رپورټونه د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل او د چین لخوا رامنځته سو ننګونو برتانیا په دې اونۍ کې د خپلې دفاعي ستراتیژي نوې کولو ته وهڅوله دغه هیواد هڅه کوي چې د ستراتیژیکو ګواښونو او په کور دننه مالی محدودیتونو ترمنځ موازنه رامنځته کړي نور حال پر پورت کې وایي
د بریتانیې په دفاعي ارزونه کې ویل شوی پر اوکراین د روسیې یرغل په دې معنی دی چې د لویدیز ټولیز امنیت اوس د جنگ په پایله پورې تړلی دی
بریتانیا یې د دې حقیقت منلو ته اړه کړې ده چې موږ ته سمدستي ګواښونه له نږدې سیمې څخه متوجه دي او بریتانیا واقعا په قوي دریس کې ده لکه څنګه چې دغه خبره تیر کال د اروپایي متحدینو په تیره بیا د اروپا په ختیځه جبهه کې پرتو هیوادونو ته د پوځي ملاتړ په چمتو کولو کې څرګنده سوه
د دفاعي ستراتیژي په تازه ارزونه کې د 50 میلیارډ ډالر په ارزښت د بریتانیې د دفاعي لګښت څخه علاوه په دوه راتلونکو کلونو کې 8 میلیارډ نور هم په پام کې نیول شوې دي چې 2.3 میلیارډ به د مهماتو د هغو زیرمو په ډکولو ولګول شي چې اوکراین ته د پوځي مرستو په لګولو تشه شوې دي په ارزونه کې ټینګار شوی چې د بریتانیا دفاعي لګښت به د هیواد د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ شي خو په 2010 کال کې دغه هدف ته رسیدل لپاره مغورځول شوې دي
کچيري بريتانيا غواړي چې د نړۍ په کچه یو قوت وي غواړي چې د روسي او چین په وړاندې د خبرګون شول په برخه کې مخکښ شي بیا نو موږ د دې کار د پاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرو دمګړې موږ هڅه کوو په دوهمه درجه اقتصاد داسې اوله درجه پوزي ځواک ولرو چې له امریکا چین او روسي سره سیالي وکړي ځکه موږ د خپل ډیرو همسویا هیوادونو څخه بیرته پاتې یو
د چین په وړاندې د بریتانیا د ریس هم پاملرنه جلب کړې ده لومړی وزیر ریشی سوناک ویل چین لویدیز نړۍ ته د وخت یو تعریفونکې ننګونه متوجه کړې ده.
دا یو هیواد دی چې زموږ له ارزښتونو څخه یې ارزښتونه توپیر لري او په تیرو څو کلونو کې په کوردننه ډیر زورواکه او په بهر کې ډیر ادا کوونکی او قوي پاتې شوی دی.
درې اعشاریه شپږ میلیارد ډالر به امریکا او استرالیا سره د هند او آرام سمندر د دفاعي تړون له مخې استرالیا ته په اټومي انرژۍ د چلیدونکو اوبتلونو په چمتو کولو ولګول شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، اروپا د تیرو څو پیړیو په دوران کې د وچکالۍ د یو ډیر بد منظر له امکان سره مخ دی. ساینس پوهانو ویلي چې خلک په سیمه کې د اقلیم د بدلون له امله باید اوس په اصطلاح د نوي نورمال لپاره ځانونه آماده کړي. له پاریس څخه د امریکا غږ د خبریالې لیزا براین د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د 1500 کلونو په موده کې په اروپا کې تیر دو بیتر ټولو زیات وچو او د شمالي افریقا په شمول د ځینې هیوادونو پراخه برخې په سګنی ژمي کې له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ شوې وې چې پر کرهڼې، انرژي او چاپیریال باندې ناوړه اغیزه وغورځوله.
زمون هیواد نشي کولی چې په بل دوبي کې د ځمکې لاندې اوبو پر زیرمو چې ښې زیاتې کمې شوې اتکا وکړي. د اوبو په مصرف کې باید له زیات تاکید نه کار واخلو.
د فرانسې د موسم د اټکل ملي اداره وایي که څه هم چې په پرله پسې توګه له 2 ورځو وروسته بالاخره په فرانسې کې یو څه بارانونه ورېدل او په ځینو برخو کې تیز او تند بادونه او توپانونه راغلل، خو ممکن چې دغه سوکالي به لنډمهاله وي او تر زیاته وخته پورې به دوام ونه کړي. د ایکولوژیکي بدلون د چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر کریستوفی بیجاو خبرداري ورکوي.
موږ د مدیترانې په سیمه کې د بارانونو د ورښت د کمښت له امله سخت په تشویش کې یو.
د فرانسې په ځینو سیمو کې محلي چارواکو همدا اوس د اوبو په استعمال باندې یو لړ محدودیتونه لګولي دي او که وچکالي همدغسې دوام عمومي، لګول شوي محدودیتونه به نور هم پراخه شي او ممکن چې د هغه اروپایي هیواد د اوبو مصرفولو پر دوو غټو سکتورونو یعنې کرهڼې او اټومي انرژۍ به اثر وکړي. یوازې په فرانسه کې وچکالي نه ده، بلکې د ایټالیې د ځینو برخو په شمول په هسپانیې، جرمني او په برېټانیې کې هم دا وخت سخته وچکالي ده. په ترکیه او شمالي افریقا کې هم عین شان حال دی. د اروپایي کمیسیون د اروپا او نړیوالې وچکالۍ د کوپرنیکس ابزرویټری یا رصدخانې د ټیم امیر اندریا توریتی وای چې اروپایان باید د اوبو زنګ سره ځانونه آشنا کړي او د رفع کولو متبادلې لارې باید ولټوي.
مطلب مې دا دی چې موږ باید یوازې د سبا ورځې په تمه انتظار ونه باسو، بلکې دا خبره هم حتما په خپل ذهن کې وساتو چې په راتلونکو کلونو کې به څه پېښېږي.
نوموړی په خپلې خبرې باندې تاکید کوي او یو وار بیا وای میل اکټ
روستي ورښتونه زموږ لپاره یو ښه زیری و، خو دومره زیات نه و چې د څو اونیو وچکالي ختمه کړي.
نوموړی وای چې د خوراک لپاره باید په زراعتي مځکو کې هغه تخمونه وشیندل شي چې هم لږې وبخوري او هم فصلونه په لنډه موده کې پخیږي. دا یو داسې وړاندیز دی چې د پاریس د سیمې یو بزګر جیرومی لګنالټ لګیا دی همدا اوسې د غور کول پیل کړي دي. دا فرانسوی بزګر وای دی او نور بزګران د کیمیاوي کود چې د یوکران په وجه قیمت لوړ شوی منتظر دي. بزګران او د چاپیریال د ساتلو طرفداران د کرهنې لپاره د اوبو د غټو ذخیرو د جوړولو په اړه یو شان نظر نه لري او ترمنځ یې نښتې هم شوي دي. څارونکي وایي دا نښتې ښیي چې اروپایان باید په راتلونکو کلونو کې د اوبو پر سر د لا زیاتو جنګونو انتظار وباسي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.